د لاسو وجو په خبرونه کې زحمت شي بر تاسو کوربه السلام علیکم دا ساجر رادیو د دې سات د خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده په خبري برخه کې د ملي وحدت د حکومت پاړه د سلمی خلیل سات څرګندونې لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان ولسمشر سره نن اجرائی رئیس پر برېښنایي تذکرو خبرې کوي په امریکا کې یو تن د تروسي بریدونو له امله په عمري حبس محکوم شو او اوکراین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې فشار نه زیات کړي د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غنی سره د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه خبرې وکړي اجرائی ریاست پرون په ویې اعلامیې کې د ښاغلي عبدالله په وینا خبر ورکړ چې د دغو تذکرو د ویش لپاره نورو دقیقو خبرو ته اړتیا شته ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ ناوخته د برېښنایي تذکرو لپاره خپل نوم ثبت کړ د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیټې پرون د سویډن پر حکومت شخ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګېدلې محدودیتونه کم کړي د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول د بلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د کورنیو د یوځای کېدو حق واخیست د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي خو د جرمني د خبري اژانس ډي پي ای په حواله د اروپا د بشري حقونو شورا د سویډن حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان د پناه غوښتونکو لپاره هغه شرایط برابر کړي چې په اروپا کې د مهاجرت تر بحران مخکې موجود وو د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تن د القاعده د فعال په جرم په عمري حبس محکوم شو دا کس په 2003 کال کې په افغانستان کې پر امریکایي پوځانو د برید په ګډون د یو لړ تروریستي بریدونو په ترسره کولو مجرم پیژندل شوی دی د امریکا عدلیه وزارت پرون وویل چې په نیویارک کې محکمې ابراهیم سلیمان عدنان آدم هارون په بند محکوم کړ دا کس چې په سپین ګل مشهور دی د حکم د اعلان پر مهال محکمې ته نه ورغلی مخکې هم د محکمې په غونډو کې د ګډون څخه ډډه کړې وه د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې مجرم او پیژندل شو چې په هغه برید کې لاس و چې په 2003 میلادي کال کې القاعده ډلې په افغانستان کې کړی وو او پکې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي وو و 23 کلن هارون د نیجر دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د یوې ورځنۍ د نړیوالو سیالیو دا لړۍ په شارجه کې روانه ده سره له دې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه بله مسابقه لا پاتې ده خو د پرونیو لوبې پایلې څرګنده کړه چې افغانستان د لړۍ ګټونکی دی د افغانستان لوبډلې د سیالیو د روانې لړۍ له څلورو څخه درې ګټلې او یوه لوبه د زیمبابوې په ګټه تمامه شوې ده د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د پرونیو لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان توپ اچونکو ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړله او زیمبابوې او سری پنځو دېرشو منډو هدف د ټولو لوبغاړو په سمجو سره وټاکه افغان لوبغاړو توپ اچونکو دغه هدف ته ځان په ډېره اسانۍ سره ورسوه پرته د کوم لوبغاړي سوځېدو سره افغانستان دغه هدف ترلاسه کړ او بریا یې خپله کړله
د تیرې ورځې په سیالۍ کې مجیب ساترانه د زیمبابوې د لوبډلې پنځه لوبغاړي وسوسول او د سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو له اساسي رادیو خبرونه اوري د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د مونچن د نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې روسیې نړۍ لا انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړې ده هغه غوښتنه وکړه چې لویدیز دولتونه پر روسیې فشار زیات کړي څو ماسکو په اوکراین کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې بندې کړي پیترو پروشنکو پر ماسکو تور پورې کړ چې په نړۍ کې د افراطي شي او اکین اړخو ګوندونو ملاتړ کوي او په نړۍ کې د ناکرارۍ جوړولو لپاره یې خپل انټرنیټي پاوز په کار اچولی او د انټرنیټ له لارې ناسم معلومات خپروي روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه پیترو پروشنکو د کریمیا الحاق ته اشاره وکړه او ویل چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو د روسیې ملاتړ په داسې کړکېچ بدل شوی چې د غرب د ډیموکراتیکو ارزښتونو پر ضد دی پروشنکو د خپل هیواد د دفاعي ځواک پر زیاتېدو د ټینګار ترڅنګ وویل
Ukraine's enhanced defense potential would rise the cost
دی وای د اوکراین د دفاعي قدرت زیاتېدل به د روسیې د تشدد مخه ونیسي او د داسې دفاعي قوی په موجودیت کې به روسیه تر بلې حمله مخکې بیا بیا فکر کولو ته مجبور شي د اوکرين ولسمشر زیاته کړه ک چیرته روسیه د کریمیا ټاپووسمه بیرته ورنکړي او د نړیوالو منځګړیو په مرسته د هغه د حکومت او بیلتون غشتونکو د سولې د نړیوالې موافقې ملاتړ ونکړي باید نړیوال بندیزونه ورباندې زیات شي. د امریکا یو معتبره منصفه پلاوی په دیارلس روسي وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پورې کوي. په دې کې د روسي او شرکت چې په غیر رسمي ډول روسي ټریول فکټري بلل کیږي هم شامل دی. دا تورونه چې پرون د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر له دفتره خپاره شول تر ټولو مهم جنایي اسناد دي چې مولر یې په امریکا کې د روسي د فعالیتونو په اړه د خپلو ژورو تحقیقاتو په لړ کې خپروي. په خپرو شویو اسنادو کې د منصفه پلاوي په حواله ویل شوي چې روسي ادارو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنه پیل کړې وه. په اسنادو کې د فیوجینی پریګویژن یادونه شوی چې کرملن لپاره د خوراکي موادو قراردادونو لعمله د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په آشپز مشهور دی. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د ملي وحدت د حکومت دننه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي او مثبتو نتیجو ته انتظار دی. خلیلزاد زیاته کړه چې د افغانستان سیاسي مشرتابه ته سلا ورکړې چې د مهمو او اختلافي مسلو د حل لپاره د جمهور رئیس اشرف غني تر مشرۍ لاندې داسې شورا جوړه کړي چې سیاسي استازي او مشران پکې وي. جزئیات د فرشتې جلال زید پورا پورک.
په کابل بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان سیاسي مشرانو ته شایي چې د وضعیت حساسیت درک کړي او تر کورنیو اختلافونو تیر شي. د هغه په وینا د افغانستان سیاسي مشران باید د مهمو مسلو د حل لپاره مشوره وکړي او د وسلوالو طالبانو او تروریزم پر ضد د کلکې مبارزې لپاره سره ودرېږي.
د افغانستان په خارونو او په ځانګړي ډول په کابل کې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو د وحشیانه حملو له زیاتېدو او د جګړې له شدت سره د دې وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان هغه سیاسي مشران چې د طالبانو پر ضد دي همکاري سره وکړي، کوچنۍ لوبې یو لور ته پرېږدي او له سیاسي اړخه یو ګډ دریځ جوړ کړي. هغوی باید له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې او پرمختګ لپاره کوچنۍ مسایل له نظره وغورځوي او پر اساسي مسأله چې جګړه ده تمرکز وکړي.
زلمی خلیزاد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان سیاسي مشرانو ته سلا ورکړي چې د اختلافي او مهمو مسلو د حل لپاره د جمهور رئیس په مشرۍ داسې سیاسي شورا جوړ کړي چې له وسلوالو طالبانو پرته د ټولو نورو مخالفو سیاسي اړخونو استازي پکې وي. د خلیلزاد په وینا تر هغه وخت چې وسلوال طالبان د جګړې د حل د منطقي لارې منلو ته تیاریږي، نور سیاسي عناصر باید همکاري زیاته کړي او دستور او پریکړو لپاره په خپلو کې سلا وکړي. خلیلزاد وویل سیاسي رهبری باید له اوسني وضعیت د افغانستان د ګټې لپاره کار واخلي او ټینګار وکړي چې کورنۍ سیاسي کړکیچونه او پر کوچنیو مسلو لانجې یوازې د افغانستان د دشمن ژوند ته وبور کوي او هیڅ بل ګټ نه لري.
در این وقت اختلاف سیاسی و دشمنی سیاسی بین عناصر
په دې وخت کې د هغو سیاسي عناصرو ترمنځ چې د طالبانو ضد دي، سیاسي اختلاف او سیاسي دښمنی د افغانستان په ضرر ده. له دې امله هیله لرم چې ټول مشران له دې شرایطو او له دې وخته داسې کار واخلي چې همکاري او مشورې ترمنځ زیات شي.
شغلی خلیلزاد ویل په کابل کې د اختلافونو د حل لپاره ګامونه پورته شوي او مثبتو پایلو ته یې پته مده. دا په داسې حال کې ده چې د ارګ او د بلخ د لواکل لري شوي والي عطا محمد نور ترمنځ اختلاف پر ځای پاتې دی. د رپورټونو پر اساس د الکترونیکي تذکرو ویش د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافي مسأله ده.
په کابل بغداد او ملګرو ملتو کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد څرګندونه د افغان حکومت د ننه د اختلافاتو په اړه پوره پور کې واوریدې. زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې حقي مسلې ته هم اشاره وکړه چې شای پر پاکستان نوی بندیز ولګول شي. په پاریس کې روانه اونۍ د اف ای پی اف یا بین الحکومتي سازمان چې د پیسو د منځلو د مبارزې په برخه کې کار کوي غونډه ده. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې ممکن پاکستان هم د هغو هیوادو په لیست کې شامل شي چې په قانوني ډول دغه هیواد ته پیسې نه ځي او بندیزونه پرې ولګول شي. زلمی خلیلزاد پر اسلام آباد د دې احتمالي بندیز په اړه وایي
انوز بحث از این موضوع در امریکا
تر اوسه دا موضوع په امریکا کې تر بحث لاندې ده، لکه څنګه چې رسنیو خبر ورکړی دی. زه فکر کوم چې دا یو مثبت ګام دی که چیرته واخیستل شي او پاکستان پولیس کې شامل شي. بل لور ته د پاریس په غونډه کې پر پاکستان د حملې احتمالي بندیز په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې کابل د هغې هڅې ملاتړ کوي چې په سیمه کې ورسره د ترهګرو مخه نیول کیږي. شکیب مستغنی وویل
جمهوری اسلامی افغانستان کلن هم بصراحت
د افغانستان اسلامی جمهوریت له دوران د حملان کړو چې لا توریزم نه ملاتړ او په خو بدو د توریستانو ویشل خپل پیغام لري، او د افغانستان دولت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې له مخې په سیمه کې د توریستي ډلو نه ملاتړ قطع کیږي.
د ترهګرو د مخنیوي لپاره تیرونی په کابل کې د دولسو هیوادو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو غونډه ترسره شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادو پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. زلمی خلیلزاد په کابل کې د لوی درستیزانو په غونډه کې د پاکستان ګډون ته د شک په سترګه ګوري. د ازادي راډیو ته وویل
قدم
دا یو مثبت ګام دی، خو باید وکتل شي چې دا عملا څه ګټه کوي. د دې غونډې په ګډون کوونکو کې یو شمېر هغه دي چې په خپله د ستونزې عامل دي. وګورو چې د دوی په سیاست کې عملا تغییر راځي یا هغه تګلارې چې دوه مخې ده دوام کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې کابل هڅې کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه وهڅوي تر څو پر پاکستان فشار راولي او په دې ډول اسلام آباد د کابل غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په دې اړه به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځله استاد نصرالله ستانکزي څخه واورو چې څرنګه ممکنه ده چې د منځنۍ آسیا پیاوړی هیواد قزاقستان د کابل د دریځ ملاتړ وکړي.
په مرکزي آسیا کې په تېره بله کې ستاسو ورته اشاره درلوده، قزاقستان تر ټولو غښتلی هیواد ګڼل کېږي او په نسبي استقلال نسبت روسانو ته هم په سیمه ییزو مسایلو کې عمل کوي. بل ټکی دا ده چې قزاقستان اوس د امنیت شورا د نوبتی ریاست په غاړه لري، په هغه لحاظ هم کولای شي چې په پاکستان لازم فشار راولي. بل لوري د افغانستان دولت او د قزاقستان ترمنځ په دې روسي دوه نیمو کلو کې روابط ډېر نږدې شوي دي چې په یقیني ډول قزاقستان د خپلو منافعو د تامین لپاره او همدارنګه د سیمه د ثبات لپاره غواړي چې په دې سیمه کې یو ډول مشري هم ثابته کړي. اما دا د موږ په ډیپلوماسۍ پورې ارتباط لري چې موږ څومره کولای شو د موازنه وساتو او څومره کولای شو د لوبغاړو ته په اصطلاح هغه لازم واک ورکړو یا لازم دلایل ورکړو تر څو هغوی مثبت خواته د موږ په ګټه او د افغانستان دښمنانو په ضد عمل وکړي.
د ازبکستان ولسمشر میرزیایف له کابل سره روابط ډېر نږدې کړي دي. آیا له دغو روابطو افغانستان استفاده کولی شي چې قزاقستان ته نور هم ور نږدې شي؟
ولې نه، په څو دلایلو نږدې کېدای شي. یو دا ده چې که چېرې موږ له مطلقاً له د پاکستان د اقتصادي معاصرې نه یا د هغه اقتصادي ترانزیتي لارې نه ووزو او د خپلو ګاونډیو هیوادو سره لا هم روابط وکړو، یو په ښه نقطه خو دا ده چې کېدای شي فشار پاکستان باندې ډېر راشي. له بلې خوا نه د ازبکستان نږدې والی له قزاقستان سره په تېره بیا د نوې رهبرۍ چې یو ډول تغییرات په داخلي سیاست او بهرني سیاست کې راولي، دقیقا د مرکزي آسیا هر هیواد چې له موږ سره نږدې کېږي په نورو هیوادونو باندې حتی په روسیې باندې تاثیر درلودی شي.
په منځنۍ آسیا کې تاجکستان نسبتا کمزور هیواد دی، لیکن تاجکستان په ورته وخت کې د افغانستان لخوا د ترورستانو له اوښتو نسبت نورو هیوادونو ته ډېره ویره لري. که چېرته دغه اصل ته وکتل شي، آیا فکر نه کوي چې تاجکستان هم د افغانستان په قضیه کې ممکن د کابل د دریځ ملاتړ وکړي او د پاکستان سره یې روابط ممکن خړپړ شي؟
ارزو کوم چې تاجکستان په څو دلایلو ممکن دا اقدام ونیسي. یو دلیل دا ده چې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، خپله تاجکستان ډېر غښتلی هیواد ده په مرکزي آسیا کې، په اقتصادي لحاظ کمزور هیواد ده په دې پنځو هیوادو کې. یو دلیل دا ده چې مستقله لوبه نسي کولی، یعنی د روسانو قواو دلته وجود لري، د هغوی سره باید په تفاهم دا اقدام وکړي. بله مسله دا ده چې تاجکستان صریحا د پاکستان د واردات یو لوی مارکیټ ګرځېدلی ده، په هغه لحاظ هم نسي کولی چې مستقیما عمل وکړي. او دریم ټکی او مهم ټکی دا ده چې موږ باید دغه شکونه چې زبد موږ دولت ته یا د ناټو د غړو هیوادو ته په مرکزي آسیا په سیاست مدارانو کې تر ماسکو پورې وجود لري، دا باید برفو کړو تر څو هغوی په ډاډه زړه بیا د پاکستان په ضد لازم اقدامات وکړي یا د سیمې په ارتباط لازم موضع ګیري وکړي.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې تاجکستان له پاکستان ډېر واردات لري، بل لور ته ترکمنستان دا امید لري چې پاکستان ته ډېر صادرات وکړي د ګازو صادرات وکړي. څه فکر کوي چې ترکمنستان به د افغانستان تر څنګ ونه دریشي او په پاکستان باندې به له دې لارې فشار را نشي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي؟
که د طالبانو د اسلامي امارت دوران نه را شروع کړي بیا تر ننه پورې ترکمنستان معمولا بې پرې سیاست غوره کړی د افغانستان په قضایاوو کې، او په دې کې په اصطلاح یو ډول ګټه هم کړې ده، په دې معنا چې سرحدات تقریبا مسئول پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې ترکمنستان یوازې په دې سیمه کې غواړي اقتصادي پالیسي مخته بوزي، ډېر په دغه قضایاوو کې صریح ونډه نه لري. د ترکمنستان دولت اعلامیو ته یا موضوعګیریانو ته هم که وګورو ډېر په واضح ډول د افغانستان په سیاسي قضایاوو کې ځان نه دخیلوي.
له ښاغلي سنګزي څخه مننه. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې خپرونه به د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وکړو. دغه چاپي خپرونو ته حمید محمد کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د سولې مشروط وړاندیز، د امریکا او ناټو پر غبرګون او د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د بهیر د پیل په اړه بحثونه کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دی چې وسوس طالبانو د امریکا ولس کانګرس او حکومت ته په یو سرخلاصي لیک کې وړاندیز وکړ چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، خو په دې شرط چې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. ورځپاڼې لیکي چې امریکا او ناټو بیا دا وړاندیز رد کړی دی او ویلي دی که طالبان پر اختیار هم سوله غواړي نو د خبرو میسته ده حاضر شي، کنه نو لمنځبه وړل شي. ورسپانه په ورته وخت کې په یو جلا مطلب کې د ناټو د لوی منشي د وینا ده برخه راغسته چې ویل دي د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. ملیارمن ورسپانه لیکل دي چې طالبانو د امریکا ولس او دولتي بنسټونو ته په خپل لیک کې ویل دي چې فرصت لاشته او دوی حاضر دي چې روانه ستونزه د سالم سیاست او خبرو اترو لاره حل کړي. ورسپانه لیکلی دی چې طالبانو په خپل لیک کې دا هم ویلی دی چې ځینو هیوادونو له دوی سره د تفاهم هڅې پیل کړې دي، خو په لیک کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی. خو ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې میشت امریکایي جنرالانو دا باور څرګند کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي به په افغانستان کې موجوده پوځي ګونګ حالت له منځه یوسي او طالبان به مجبور کړي چې د خبرو میز ته راشي. هیواد لوتی ورسپانه بیا د طالبانو د وړاندیز په غبرګون کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت له قوله لیکلی دی چې طالبان د سولې لپاره ښه نیت نه لري او په کابل کې روسي خونړۍ حمله د دې ډلې نیت او چلند په ښه توګه څرګندوي. ورسپانه د طالبانو لیک ته په اشاره ویلي دی چې دوی په خپل لیک کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو یادونه کړې او د نجونو د تعلیم په ګډون په لیک کې د زده کړو ملاتړ شوی دی. خو ورسپانه لیکي چې په لیک کې ظاهرا د واک ویش رد شوی دی. ورسپانه وړاندې لیکل دي چې امریکا له دې مخکې ویلي وو چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د بهیر پیل هم د کابل چاپ ورسپانو پام ځان ته اړولی دی او د دې بهیر د پیل په اړه د بېلابېلو اړخونو نظرونه راخستې دي. سرخط ورسپانه د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د بهیر له پیل سره د ځینو کړیو مخالفت ته په اشاره لیکلی دی چې د کومو مسایلو په سر چې دا بهیر له تیرو دریو کلونو راهیسې ځنډول شوی و هغه حل شوی دی. د قومونو نومونه په پیژندپاڼو کې لیکل کیږي. ورسپانه لیکلی د کومو ډلو چې د قوم د نوم د نه موجودیت په خاطر دا بهیر له ځنډ سره مخ کړی و اوس وایي چې نه غواړي د قوم نوم په پیژندپاڼه کې ولیکلی شي، چې د ورسپانې په وینا دا کار په خلکو ملنډې وهل دي. ورسپانه لیکي چې موجوده حالاتو کې برېښنایي پیژندپاڼې زیاتې ګټې لري او په کار ده چې د دغه بهیر په وړاندې د خنډ رامنځته کولو پر ځای د هغې په پلي کولو کې همکاري وشي. افغانستان هم ورسپانې بیا د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش پر وړاندې د اجرایي ریاست مخالفت ته په اشاره لیکلی دی چې ډاکټر عبدالله د دې بهیر د ځنډ غوښتنه کوي او وایي چې په دې اړه باید ملي اجماع رامنځته شي. ورسپانه لیکلی دی چې د ډاکټر عبدالله په ګډون یو شمېر سیاستوال په پیژندپاڼو کې د قوم د نوم د لیکلو غوښتونکي وو، خو اوس یې په دریس کې بدلون راغلی دی. ورسپانه د دې بهیر په اړه موجوده ستونزو ته په اشاره هم د ارګ ماڼۍ دریس پر ځای بللی او هم د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د اجرایه ریاست دریس. ورسپانه د دغه بهیر د پیل په اړه د حکومت پریکړې ته په اشاره لیکلی دی چې دغه پیل باید په نیک فال ونیول شي، خو ملي اجماع هم له پامه غورځول نه دی پکار.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه. اوریدلو یو بخونکې خدای په نامه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه فاطمة جبر خیلې ما او ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم. ستاسو د خسته لیکونو سره ګرانو دوستانو کوم لیکونه چې تاسو مونږ ته راستولی دي دوه غولیکونو نمې یو شمېر لیکونه راخستې دي او غواړم چې په وار سره یې درته او وبایم. تاسو هم د خبرونې تر پای شیبو پورې را سره ملتیا وکړئ او د خپل خوخي سندرې واوري. اګرانو دوستانو زبر ډیر خبرې ونه کما ځکه چې نام خو دې لیکونه ډیر دي نو وار به ور کما لیکونه ته او لیکونه به په وار سره درته وبایم او خبر به کما. او باید دا هم وایم چې دې خبرونه کینن را سره ګودر زازې نشته دې زیواسې ما په دې هیله چې زړونه مرتبه تنگ نشي او خبرونه ستاسو ته خوخي وړ وي او تر پایه پورې را سره ملګرتیا وکړي. نو ګرانو دوستانو یو لیک ملاس کړي دا لیک د سمیع الله حقمل ده. ډیر یو ښایسته لیک چاپ کړی لیک ډیر ښایسته کړی دی په رنگینو ګلانو باندې. د لیکلي دي د وردګو ولایت د بند چاک ولسوالۍ د ګوډه د ښکلي درې د پیوند کلی اوسیدونکی یم او د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د وردګو د مڼو په شان ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام ګران وروره. په دې هیله چې بیا هم مونږ ته لیکونه راواستوي او خدای دې وکړي چې د خپل لیک خبرېدل دي اورېدلې وي. د لیکلي دي یار مې ټوپک زی مرمۍ یم په تورو غرو کې وویشتم ورکه یې کړمه او ورشه د یار خبر دې واخله چې بې دیدنه دې ساته لیونۍ شونه. ګران وروره سمیع الله حقمل د نور لیکونو په تمه باندې دي او خدای دې وکړي چې هم د اوس دې د خپل لیک خبرېدل اورېدلې وي. بل لیک دی را سره لاس کې د رحمت الله محبت د لیکلي دي د وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ د ګولي له کلي څخه لیک درلیږم او تاسو ټول ته سلام او هغو ته سلام چې غوږ نیسي راډیو ته. ښه دغه ورور څو مصرۍ هم راستولی دي چې د خپرونې سره لګوندې په ټکر کې دي یعنی نشو کولی چې د خپرونې کې خپرو کو ځکه چې دا خپرونه د موسیقي او د خوشحالۍ خپرونه ده. په دې هیله چې په نور لیکونو کې ښه خوشحاله شیرونه موږ ته راواستوي څو دوستان ورنه خوند واخلي. او بل لیک به راواخلم. لیک دی د حمید الله کهیس د وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ د چنګي د کلي اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د ساینس د پوهنځي د لومړي کال محصل وایي د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته په خاصه توګه وږمې خور ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام ګرانه وروره. بیا دلته یو مطلب لیکلی دی عنوان دی د بل بوټ په انتظار کې. وایي دوه ملګري څنګ په څنګ په اتاقو کې اوسېدل دا یو وختي ویده کېده او دغه بل په لوی لوی بوټان په پښو او دغه بل به لوی لوی بوټان په پښو کول او ډېر ناوخته به راتلو او چې کله به راغی نو خپل بوټان به یې داسې په زوره غورځول چې هغه ویده ملګری به یې راویښ شو. بله ورځ یې ورته وویل وروره دا بوټان دې لږ ورو اچوه زه له خوبه وزم. په سبا چې د غټو بوټانو والا راغی وایي له عادت سره سم یې یو بوټ وغورځاوه خو چې ویده ملګری ور په یاد شو نو دا بل بوټی اورو کی خود سحر لخپل ملګری نه د تیر شپې پوښتنه وکړه چې خوب دې څنګه وو. هغه ورته وویل نن دې هم دا اول بوټ په غرزولو راویښ شوم او تر سحره د بل بوټ په انتظار وم. ډېر فضل پوری وا خو ډېر لویه هم وا. په دې هیله چې لن لن ټوکې موږ ته راواستوي. او بل لیک دی را سره لاس کې وایي زما د خوږمن زړه سلامونه قبول کړئ خدای دې ونه کړي چې زړه دې خوږمن وي. او لیکلي دي ستاسو همکار نظري د ګولي د کلي څخه د دولسم ټولګي متعلم یم. ښه ډېر ښه ګران وروره. په دې هیله چې مکتب په خیر سره خلاص شي او پوهنتون ته لاړ شي. لیکلي دي نصیحت په غافلانو اثر نه کا د سړی اوسپنې خوشي ټکول وي سندره غواړم وایي د برېښنا عامل په آواز کې. ښه ګران وروره ډېر زیاته مننه د لیک نه دی. په دې هیله چې په بل لیک دی تر دې ښه شعرونه ښه مطالب موږ ته راواستوي. یو بل لیک به هم وایم ګرانو دوستانو او بیا به لاړ شو سندرې ته. لاس کې مې لیک دی لیکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي راډیو زنده باد او تل آباد وي. زه محمد یونس د خیل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د خیل د کلی اوسیدونکی او ما سره ملګری دی لکه ثواب محمد جان نوروز عجب عادل عبدالاحد او په ازره کې جاوید نصیر نذیر سمیع الحق سید احمد رحیم ګل وحید الله او ټول وطنوال ته ما سلامونه ورسوي. سندره د بهرام جان واړه ما او موږ ډیر خوشاله یو چې لیکونه مو نشروي. الله مو تل خوشاله لره نو ګران وروره ور به شو یو سندره به وورو او دغه سندره به ډالۍ وي هغو ټولو دوستانو ته چې ما یې لیکونه همدا اوس ولوستل. دا تاسې او دا هم سندره
اشنا وے زکر میں تا سنا اشنا وے دل میں یاد کی ساتھ نہ
دوستانو سندره مو واوریدله، بیا هم لیکونه را سره دی او زبیتر تا پو وار سره ولولم. لاس کې ملي دې لیکري دي زه حمید الله غهیز د میدان وردګ ولایت د جلکی ولسوالۍ د چنګي د کلی اوسیدونکو او د ننګرهار د پوهنتون د ساينس پوهنځي د لومړي کال محصل یم. خا دغه ورول لیک می مخکې هم ولوستلو، خو بس دای بل لیک دی دغه لیک به فقط د غزل ولولم. وای کستا تصویر په هر لار ګرځي، پسې زما د زړه هنداره ګرځي، شپه کې د خیال په تړون نستا په لټون، را سره ستوري تر سهاره ګرځي، خوده د مینې پرې اثر نه کوي، د سینې دښتو کې مې ماره ګرځي، او څوک به مې ور د زړګي وټکوي، لکه زما څوک بې قراره ګرځي، او د کوم حسین نوم یې پر ډډ لیکلی کاروان چې داسې له چیناره ګرځي. ښه، ډېر ښه، ډېر ښایسته غزل یې راستولی و. په دې هیله چې نور لیکونه هم دغه ورور ولرو، بل لیک راسره دی شفیق الله دلسوز د بندچک ولسوالۍ د عربانو د ښکلې درې د سنګین د کلي اوسیدونکي راستولی دی. د فقط سلامونه موږ ته راستولي دي، سلامونه ته علیکم السلام وایم، او لیکلي دي هغه چې کله را زلمی شو په ما خزان و پسرلی شو، د ښکلو سترګو مې ازغی شو، اوس دغه ماز د لاس سړی شو، یار مرور شو، زه یوازې پاتې شوم. ښه، خدای دې نه کړي چې یوازې پاتې شي، او د لیک نه دې هم مننه. په دې هیله چې نور لیکونه هم راوستوي، لیک دې راسره بل په لاس کې لیکلي دي. سلامونه اونۍ کې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. همایون مینه پال د میدان وردګ ولایت د بند چک ولسوالۍ د ګوډه د ښکلي منطقې د دریبال له کلي څخه لیک درلیږم، او زما سره ملګري دي لکه حکمت، نور رحمان، تراب خان، احسان الله، او موږ ته د ټولو په خوښه د اکبر سروش په غږ یوه ښکلي سندره خپره کوي. سندره خو به خپره کړو د خپرونې په لړ کې، خو هغه که د هر یوه سندرغاړې وه. بیا یې لیکلي دي: داسې خو هیڅوک په چا نکا، زه دې مین کړم اوس دې کور لیکلي ځینه، دا ستا یاري مې کړې نه وای، تر انار سور وم تر پلالې زیړه شومه، او وایې دا ستا یاري ډوبه جاله ده، ډوبې جالې ته لیونی ځان غورځوینه، دا ستا وزړه ته مې سلام دی، ته په خندا زه په ژړا در سره ځمه. ډېر ښکلی و. او بل لیک دی را سره لیکلي دي: سلامونه مې قبول کړي ستاسې د خپرونې پخوانی همکار نظری تنها د میدان وردګ ولایت د جلکی ولسوالۍ د کوس کلي چې اوس مهال د کابل د کوټې سنګي څخه لیک درلیږمه. ښه، الله دې کامیابه لره. ښه، د غرونه ډېره زیاته مننه کومه د لیک نه، او د لیکلي دي سلام ډالۍ کومه رحمت الله محبت ته. سندره یې هم غوښتې ده، سندره به ورته خپره کړو خو زموږ په خوښه باندې. او بل دې دلته را سره لاس کې دغه لیک کې نور څه نشته، فقط دومره لیکلي دي چې دومره سلامونه لکه د غوربند یخې چینې. او بیا یې لیکلي دي: ای غنم رنګه لونګین نجلۍ صدقه دې شمه، زړګی دې زړګی دې رانه یوړو لیونۍ صدقه دې شمه. ښه، دا شعر نه پوهېږم چې د کوم ځینه کړی دی، خو مفهوم یې ښه دی، مګر نه سره جوړېږي، نه پوهېږم چې ما سم ونه لوستو که ته سم نه دی لیکلی، خو بس همداسي یو څه و. او نوم یې هم نه دی لیکلی، فقط دونه لیکل دي: ډالۍ دې وي عادل خان سحیل ته، او رفیع الله انځور ته له ښکلي غوربند څخه. ښه ګران وروره، په دې هیله چې دغه ورونو دغه بیتونه اورېدلي وي، او ستا د نور لیکونو په تمه چې ستا نوم هم پکې وي. بل لیک دی لیکلي دي: سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې قبول کړئ، ذبیح الله صدیقي د جلکی ولسوالۍ د ګلي د کلي څخه. د لیکلي دي: وایي د مودو نه انتظار وم، یار راغی په راتلو یې زما زړه ته قرار راغی، یار مې ما ته په کاته و، زه و یار ته، بیا مو سترګو کې د اوښکو انبار راغی، دغه یو دیدن د یار مې چې ارمان و، خوږ جانان مې بیا د مینې په لار راغی. ښه، دغه لیک د ذبیح الله دی. اگرانه زبیح الله وروره د لیکنه ډیر زیات مننه کوم او د نورو لیکونو په تمه باندې دي. نو ګرانو دوستانو څنګه چې ورشو یو سندره وورو او بعد له سندرې بیا هم لمنګ سره پاتې شئ او موږ مخروي. سندره مو واوریدله. لیکونه لا ډیر پاتې دي او ان شاء الله چې تاسو لیکونه به هم ولولم. لیک دی را سره لاس کې د لیکلې دي غریبانه سلامونه. وای سلامونه ونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. همایون مینپال د میدان وردګو بلای د بند چک ولسوالۍ د ګوډه د کلی منطقې د دریبل د کلی څخه چې د غرور بل لیک می هم ولوستلو دای بل لیک دی او د غرور ډیر لیکونه د موږ سره ان شاء الله په وار به ورته خبرو کو. وی یو وار ګلاب پر سینه کېږد چې ستا بوی واخلي بیا یې زنو بویومه. یو می هغه سړی دښمن دی چې دی به پاوي ځان به من حسابوي نه. یو می د زړه زخم ناسور شو بل می د عمر پاڼې نن خزان وهینه. لیکنه دې ډېره مننه. د نور لیکونو په تمه باندې دی دغه دی دغه لیک می درته خپور کړ او نور لیکونه هم را واستوي تر څو یې په دغه خبرونه کې درته خبرو کوم. بل لیک دی ګرانو دوستانو لیکلی دی: خدای عظیم بد نصیب که په جهان کې وفا نشته، غم می تا و د زړه غریبه یوه ذره پکې سان نشته. خدایه تا ته کوم سوال، تا ته وایم د زړه حال، زړه می کیږي زړګی جل بالی، د دې می دعا نشته. او پری خودم زما نو دوستانو، هیر کړی ز د زړو یارانو، ز زخمی کړی ظالمانو، د پرهر می دوان نشته. ګران اورور، ما خو درته په ډیر خواری سره ولوست. دا لیک دی د محمد یونس دادی خیل احمدزی د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ دادی خیلو د کلی اوسیدونکی. ټولو ته سلامونه استولی دي چې سلامونه ته زه هم علیکم السلام وایم او یو شمیر دوستانو ته هم سلامونه استولی، لکه ثواب محمد اجان، الیاس خان او په ازره کې جاوید، هجرت، الماس، اجمل، انور او نور ملګرو ته. بل لیک دی لیکلی دي: سبحان الله، مننه، احسان الله، حقمل او عطا الله، محبت درې ورونه. او د وردګو ولایت جلګي ولسوالۍ د دولت شید کلی اوسیدونکي. او وی ټپی څه در لیکو: خیله لرو چې راته ناشر کړی. وی ماشوم توب خ غم به کم وو، راته پراخ بکله چم وو، نه به می زړه قلم قلم وو، نه به د یار غم موټر بم وو، اوس می د یار غم موټر بم زړه نړوینه. خ د یار غم موټر بم دی او زړه نړوی. څه به وایو په دې کې؟ بس بل لیک به راواخلم چې چاره استولی دی. لیک دی چې رفیع الله ریحان د وردګو ولایت د بند چک ولسوالۍ د سیاب د ښکلې منطقې د افضل بابا خیلو د کلي اوسیدونکي راستولی دی او لیکلی دی: زه خپل سلامونه ټولو دوستانو او محمد هارون رشید ته، سیف الله مخلص ته، محمد خالق ته وړاندې کوم. بیا یې لیکلی دی: زړه مې مین د یار په سترګو، زه یم قربان د یار په سترګو، زما سلام د یار په سترګو، ډیر کوم پام د یار په سترګو. او وی ذاکر اماد یې کړم رنځور کلی پرېږدم. سندره هم غوښتې ده، سندره به هم ورته ډالۍ کو، البته د هر چا په آواز چې وي، انشاءالله چې د ټولو په خوښه به وي. خو ور به شو سندره به واورو.
سلام در سره او چلل مو که سلام در سره
دوستانو سندره مو واوریدله، بیا هم خراغلاس لیک دی رساله لاس کی لیکری دی د غلیک ز اختر جان صدیقیار منګل د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالی د چورړوکی د کلی څخه در لیکم او د ازادۍ رادیو محترم کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه لکمه او سلامونه او احترامات نور دوستان ته هم وړاندې کوي او لیک چې بال سلام از ما سره ملګری دی لکه هر یو اصحاب دین منګل، محمد شفیق منګل، امین الله منګل، پیروز خان منګل او وړوکې نصرت الله منګل او زه خپل سلامونه په کابل کې زما ګرانو ملګرو ته ډالۍ کوم لکه هر یو فاروق جان منګل، ولی خان منګل، نظام الدین منګل او خان محمد لوګره او په اخر کې منګ ته د ټولو په خخه د قندې کوچی سندره خبره کوي او په پای کې څو بیتونه هم لیکلي دي. د لیکلي دي تیروما د غم شپې ترخه کلونه لندوم د پردیسی اوږده مزلونه او ډیر اوه کرا توران کړل دا خالونه د قاتل قاتل نظر یې اللي دای نشي د یتیم د سلګی سلګی سوالونه او رانیدلې د انسان په محبت شي د بیلتون او د نفرت کلک دیوالونه پانی پانی کړل د وخت سړو بادونو چې په ما باندې ډیر ګران وو کوم ګلونه ډیر کولای شیر وو او د نورو لیکونو په تمه باندې ډیر زیاته مننه د اختر جان صدیقیار منګل ورڅخه. لیک دی را سره د عبدالبصیر سیار د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ او د تحزین د قریې اوسیدونکي لیکلي دي. ما سره دوستان دي یوسف بهار، وحید بابکرخیل او لطیف سنگری. د یو څو نصیحتونه لیکلي دي د علامه سید جمال الدین افغانی. لیکلی دی یو انسان په توازو سره خکیدای نشي مګر دا چې څه علم هم ولري. او دویم دا چې د حق هغه ګټه نشته چې قوت او طاقت ورسره مرسته ونه کړي، او دریم که څوک له ژوند سره مینه لري نو د خپل ملت د ژوند لاره کې دې مړ شي. څلورم وایي چاته چې د علم دروازه خلاصه شي او داخل نشي د دې وړ دی چې وشړل شي. او پنځم وایي زما عمر د نړۍ د پاچاهانو په خدمت کې تیر شو، کاشکې چې زیاتره د خلکو په غیږ کې تیر شوی وای. ښه، د دغه ورور نه ډېره زیاته مننه. د نورو لیکونو په تمه باندې خدای دې وکړي چې د لیک خپرېدل یې اورېدلې وي. بل لیک هم راسره د اختر جان صدیقیار منګل شته دی، خو پرې بیږدمه. د سندرې نه وروسته به بیا انشاءالله خپور کړمه په وروستیو شیبو کې. اوس به ورشو بلې سندرې ته. یا قربان
یہ مسافر سڑے بیمار شنو یا بیر کشتر لنگی تدی پریاد کرینا مسافر سڑے بیمار شیوا او سر پخت باندھ پروت فریاد کوینا کہ مسافر شیخ پل یار چغار دی د بلبلو یا د وینا مسافر بی شک مرگ دے کمر دیوا او نا چار خلق پکی عمر تی روینا We'll be right back. ته ګوري خط لوندا پوخ کو بنوي اوخ کې مستاس مسافر مسافر کنا او پتا سور کې چستا مختو وینما
اگران دوستانو سندر مو واوریدل بیا هم ستاسی لیکونه را سره دی لیک دی را سره لیکلی دی زماشوق خپلواک په پلزه د پروان ولایت د بګرام ولسوالی او درانیو کلینه د هر سنه مخ کې سلامونه او نیکی هیلې د ازادي رادیو ټولو محترمو کارکونکو ته خصوصا د سندرو میلمانه د خبرونه کارکونکو ته ډالۍ کومه خدای دی او وکړي چې د صحت په جامو کې به پټوسی ډیر زیاته مننه ګران وروره وای ما سره ملګری دی لکه هر یو محمد قاسم غلام ایدین لال سعید سید امیر فرهاد کندزی او موږ وای د غلیک د کابل بانک د علاودین لڅانګ نه در استو موږ ټول د کابل بانک کارکونکو موږ ته د نور عمر کوچی وسندر خبره کوي بیا لیکلی دی هنر او معیار شعرا چی غشی ولی غشی حقا چی پری ذهن سمدستی د سړی کار شی خاموشی د اوبو بی نامون خانده لگرنگ چی را پریوزی ابشار شی چی شاهین خوشی کا بیا پستنا را شی جوگ حلا دی یقین شی دی اتبار شی زده شیر پنالی دلو لارو تیر شوم وخت تړلم چې شاداب را ایثار شي ډیر زیاته مننه ډیر خیستلیکو او ډیر خیسته شیر هم پکې وو یو ډیر بل وړو کې لیک را سره لاس کې دی لیکلی دی چې له جنوبی وزیرستان علاقه ګولګس څخه منشي پاینده خان سلیمان خیل در لیکمه او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه اونې کې هلی او احترامات علیکم علیکم السلام ګران وروره او بل سلام وی یو شیر در لګما هله چې راته ناشرې کړي وای زه چې څومره مینه وینم په وړو کې دومره مینه راته نخ کاری سړو کې معشوقي چا په سینې جاړي دروغ دی عاشق هسي نټینګيږي په ناړو کې او نن کڅوک وای ریختیا علی حیدره وای سباله با چالان په حد کړو کې یعنی په زولنو کې ډیر زیاته مننه ګران وروره د ډیر وړه کې لیک نه دی دونه وړو کې لیک دی لکه د لاستل او تر سوال دی ډیر زیات سی په کې لیکلی وو او لیکونه نور هم را سره شته دي یو لیک دی دغه لیک هم د اختر جان صدیقی ارمنګل دی او د لیکلی دی شیر به وایم وای درته زولی نسم لاسونه آشنا مکه ما باندې ظلمونه آشنا دا د زما او ستا د مینې دښمن لګي په موږ چې تهمتونه آشنا زه دې د خپل زړګي درمل ګڼم ترا کوي په زړه داغونه آشنا زه دې په مینه زورېدلې یم لک خو مې ومنه سوالونه آشنا بس نور څوکر خې نوري هم شته خو په تاسف سره چی پری بیگدو او په دې هله چی بیا هم ته د غورور لیک راوستوي او خشیرونه نور هم پکې راوستوي نو ګرانو دوستانو بل لیک هم د اختر جان صدیقی ارمنګل لمن سره شته دی چې د بل خبرونه ته پریږدو او نننۍ خبرونه هم دومره وا په دې هله چی خوخه شوی به مو وی لمالتیانه مو تر دې د مننه کوم ګرانو دوستانو زه هم درنه اجازه غواړم په لوی الله مسپرم الله مولش
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی